یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په غزنی کې د عامه ساتنې پر کندک زوروره موټر بم چاودنه شوې. چارواکو ویلي شاوخوا 13 تنه پکې وژل شوې. په اروپا کې د کوویډ 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر له 400,000 واوښت. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې د خبرونې راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سرټکی: په غزنی کې د نن سهار موټر بم برید په نتیجه کې 13 افغان پوځیان وژل شوي دي. په زابل کې هم د ولایتي شورا پر رئیس عطا جان حق بیان باندې موټر بم برید شوی دی، او له روسیې څخه جرمني ته د نارت سټریم 2 په نوم د نلیکې د جوړولو کار به د امریکا د بندیزونو له کبله له یو کال ځنډ وروسته د دسمبر په لومړیو کې پیل شي. پوره خبرونه: په غزنی کې نن سهار د ملي اردو د کمانډویانو په یو کنډک باندې موټر بم برید او ورپسې ډزو کې 13 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د غزنی د والي ویاند واحد الله جمعزاده ازادي رادیو ته د خبره تایید کړي او ویلي دي چې ټول وژل شوي او ټپیان افغان پوځیان دي. تر دې مخکې ویل شوي وو چې د عامه نظم د ساتنې په کنډک باندې برید شوی، خو جمعزاده ویلي چې دا د ملي اردو د کمانډویانو یو کنډک وو. د غزنی د روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت هم ازادي راډیو ته د مرګ ژوبلو د شمیر په اړه وویل: د غزنی چارواکو ویلي و سهار شاوخوا 8 بجې په پوځي کنډک باندې د هامویز غرګاړي په وسیله برید شوی او ورپسې ډزې پیل شوې. چا تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. جزئیات به وروسته په پروګرام کې هم خپور شي. د زابل د ولایتي شورا د رئیس عطا جان حق بیان په موټرو باندې بمی برید شوی چې پکې یو کس مړ او 22 نور ټپیان دي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دقیق ارقام چې اوس موږ ثبت کړی ده 23 کسان دي. په دا 23 کسانو کې یو کس شهید، نور ټول زخمیان دي. په دې کې ملکی کسان اکثریت دي، ځکه زنان هم شامل ده، ماشومان هم شامل ده او نظامي کسان هم ثبت شوي.
د سیال په خبره عطا جان حق بیان له کوره دندې ته په لارو چې ټونس ډوله موټر ور باندې چاودنه کړي. تر اوسه پورې لږ تر لږه دوه وار مخکې هم په عطا جان حق بیان باندې بمی بریدونه او د سړک غاړې د ماین چاودنې شوې دي. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. له روسیې څخه جرمني ته د نارت سټریم 2 په نوم د نل لیکې د جوړولو کار به د امریکا د بندیزونو له کبله له یو کال ځنډ وروسته د دسمبر په لومړیو کې پیل شي. دغه نل لیکه د بالتیک سمندرګي په تل کې تیریږي. نارت سټریم 2 کمپنۍ پرون وویل د سمندر لاندې د نل لیکې د ښودلو کار به ژر پیل کړي. د جرمني ان ډی آر یو راډیو ویل د دې پایپ لاین د جوړولو کار به د دسمبر په 15 پیلېږي. د دې نل لیکې د جوړولو کار د 2019 کال په ډسمبر کې وروسته له دې وځنډول شو چې امریکا پر دې پروژې بندیزونه ولګول. د روسیې پولیسو تر 1,000,000 ډیر خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کرونا ویروس د نه خپرېدو لپاره بندیزونه نه دي رعایت کړي. د روسیې د کورونا چارو وزارت پرون تاس خبري اژانس ویلي قانون نافذونکو د قرنطین د مقرراتو د نه رعایت په خاطر 1,000,000 کسان جریمه کړي دي. د کرونا ویروس د بندیزونو د نه رعایتولو په خاطر په روسیه کې لږ تر لږه جریمه 1,000 روبل ده چې 14 ډالره کېږي. روسیه په نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو د ډیروالي له نظره 5 هیواد دی. تر اوسه په دغه هیواد کې 2,200,000 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او 9,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په اروپا کې په کرونا ویروس د مړینو شمیر تر 400,000 اوخته. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبخ خبره شوي په اروپا کې 400,950 تنه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په 15 وادونو لکه برېټانیا، ایتالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړ شوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر کې 4 میلیونه مثبت پیښې ثبت شوې چې د ورتیرې میاشتې 2 برابر دي. په دې هیواد کې د ورځني په متوسط ډول نږدې 1.5 زر تنه مري او د دې وایرس د خپرېدو له پایله تر اوسه څه باندې 2,6 لک تنه مړ شوي دي. او د شانګهای د همکارۍ تړون د دایمي او څارونکو غړیو سرمشري سبا د هند په کوربتو په آنلاین یا مجازي ډول دایریږي. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم وینا وکړي. ټاکل شوی په دې سرمشري کې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله په آنلاین ډول د 2 غړو هیوادونو او څارونکو مشران ګډون ولري. چین، روسیا، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د دغه تړون دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا څارونکو غړیتوب لري. دا ځل به د هند په بلنه ترکمنستان هم د ځانګړي میلمه هیواد په توګه په دې کانفرنس کې ګډون کوي. دا مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعات او تفصیل اوریدلی شي. غزنی کې موټر بم چاودنه شوې. روغتیایي سرچینې وایي شاوخوا 13 تنه پکې وژل شوي. د تاوتریخوالي دا پېښې داسې مهال کېږي چې ګڼو اسلامي هیوادونو دغلته جګړه ناروا بللې.
پخپلو اعلامیو پخپلو کوم بیانیستي واضح ډول دغه جګړې په کتاب کې خپل موقف بیان کړی دی. جګړه ناروا بولي.
تخار کې خلک د خپل سر وسلوالو له فعالیتو پتنګ شوي.
خلګونه باجون اخستل کېږي. دا خلک خپل اغه کار غریبي او اغه خپل پېشه ته نسې کولای شي ادامه ورکړي.
په نړیوالو مسالو کې به ووري چې په اروپا کې د کورونا او بالا کبله د ملو شمیر لسلور لکو واوخت. دویم نیمایي د خځو لپاره پروګرام نور بس دی ته ځانګړي شوی. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واوریدل، په غزنی کې نن سهار زوروره موټر بم چاودنه وشوه. روسي راپور نه وایي چې د بریټ هدف هم هلته د افغان کمانډویانو یو مرکز وو چې الکتر لگا 13 تنه پکې وژل شوې. د معلوماتو لپاره په غزنی کې زموږ خبريال حبیب الرحمن تاثیر را سره د تاثیر سپستړي مشي د بریټ د طرفاتو تازه جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړي.
ډېر مننه د دین صاحب. زه هم دا اوس څو شې دي وړاندې د بریټ له ځای څخه د غزني مرکز ته ډېر تر اله مخ خلک چې مولودو دغه هموی ټانګ چې بریټ بند صاحب پکې سره وو دا د ملي اردو د کمانډویانو یو کنډکټ دی ته نیوته او په مابین کې چاودنه کړې ده. هلته چې کله ما په غزني کې د درېمې پلې لیوا د مرستیال او تر څنګ د غزني له کمانډان او د دې تر څنګ د غزني ولایت لویان سره خبرې وکړې چې روسي جزئیات د تلفاتو په اړه په ازادي راډیو اورېدونکو سره د ازادي راډیو سره شریکي هغې له جزئیاتو ورکولو څخه درې سلو غاړو ډډه کوله. دوی ویل چې موږ تلفات لرو خو کره شمېره نه ده معلومه تر اوسه پورې. خو کله چې بیا ما په هغه ځای کې د ټلیفون له لارې د غزنی د ملکي شپخانې له رئیس ډاکټر باز محمد همت سره اړیکه ونیوله. هغه راته وویل چې تر اوسه پورې ملکي شپخانې ته د 150 تنو ملي اردو د کمانډو د سرتیرو مړي ورول سویدي او د دې تر څنګ د دې خبره چې سلر لستله نور ټپیان دي. په دې اړه چې ما خبرې ورسره وکړې چې په ټپیانو کې د ټپیانو وضعیت څنګه ده. دوی وویل چې هغه ځین د اندېښنې وړ دي او ځینې سرتري ټپیان شوي دي. هلته چې کله بېرته ما د ملي اردو د دغه کنډک له ځینو امنیتي سرتیرو سره خبرې وکړې. هغې وویل چې نه، په ټپیانو شمېر تر ډېر زیات دی. د دوی په خبره چې دغه شمېر تر ډېر څو نفر هم زیات دی. دغه چاودنه سهار لس کم 8 بجې د غزنی مرکز د درېمې امنیتي اوزې اړوند د قلعه جوز په سیمه کې د ملي اردو د یو کمانډایانو یو کنډکټر په دغه باندې شوې ده. نو تر اوسه پورې هغه زیات چې دي وژل شوي دي او 13 نفر ټپیان دي.
او تاثیر صاحب تاسو وویل چې د چاودنې ځای ته هم تللی وي. لږ زره دا د چاودنې ځای کې اوریدونکو ته انځور کوي چې رقم سیمه ده، شاوخوا د ملکیانو کورونه هم شته او کنه، او څه وایي چارواکي څنګه د غټانګ دیننه مرکز ته ورغلي؟
دا سیمه تقریبا د غزنی مرکز او د غزنی مرکز شهر څخه تقریبا شاوخوا 2 کیلومتر لري. د دې طرف باندې پرفنسر دا دشته ده، غرنی سیمه ده. دلته د اما یا د ولسی اوسیدونکو له کورنو څخه دغه پیښه لري سوی ده. دلته هیڅ اوسیدونکي وجود نه لري. د سړک پر غاړي یو کنډکټ په دیک سوی ده. عموما کله چې ما مخکې خبرې له چارواکو سره سوي دي چې څه ډول دغه څانګ ننوتی ده او هلته مثلا انفجار کړی ده، دې هر وخت دغه چې دغه څانګ په کراول کې چاودنه کړې ده او دا په کراول کې سوي پایتخت چې دغه د پیښې ځای ته لاړم، که څه هم زه دننه نه ورته شول امنیتي سرتېرو، خو داسې ښکاري کېده چې دا چاودنه په کراول کې نه سوې بلکې دا په دننه سوې وه. دا سیمه له ښاره لرې ده او
داسې راپورونه هم متاثر سیب چې د چاودنې وروسته ډزې هم شوې دي، یعنی داسې څه شواهد و چې نور وسلوال هم وو او کنه یوازې همدغه ځانمرګي برید و چې د موټر په وسیله شوې ده.
هلته چې کله زه ما چې دا وکتو نو شاید دلته د امن نظم ساتنې یو بل کنډک په څنګ باندې پروت ده، د هغه کنډک ساتونکو ډزې کړې وې او یا هم د دغه کنډک چې کوم څه نور ساتونکي وو دا ژوندي چې پاتې شوي دي هغوی ډزې کړې وې. دلته جنګ موږ نه اوسوی، دا دښته ده او د جنګ داسې خاص نښې نشانې نه ښکاره کېدې.
بله، ډېره مننه تاثیر صاحب، ځان سره پام کوئ. کور مو ودان، اورېدونکو وام اورېدل چې په غزنی کې د افغان کمانډویانو پر یو مرکز موټر بم برید شوی چې لک تر لګه 13 تنه کمانډویان پکې وژل شوی او 24 نور ټپیان دي. د غزنی روغتیایي سرچینو او د غراز د ولایت مقام تایید کړي چې دغه مرګ ژوبل نن سهار د و هموی موټر په وسیله چې چاودلې دی د افغان ځواکونو ته دغه مرګ ژوبل اوخته. دغه تاوتریخوارې داسې مهال روان دی چې ګڼو اسلامي هیوادونو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې. د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې دغه جګړه ناروا بللې ده. پرون په نایجر کې د اسلامي همکارۍ او سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسیده. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد یووالي په نوم په دې کانفرنس کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر له اسلامي عالمانو غوښتنه وکړه چې د افغانستان روانه جګړه وغندي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه خپل غږ په متحدانه ډول اوچت کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي دغو هیوادونو او سازمانونو له وزارت سره په تفاهم د دریځ خپل کړی دی. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني پرون ازادي راډیو ته وویل
په خپلو اعلامیو په خپلو کومې بیانیستي وزیر صاحب یا د نورو وزارتي همکارانو له لوري په واضح ډول دغه جګړې په اکتب کې خپل موقف بیان کړی ده. دغه د نور هیوادونه چې دغه جګړه ناروا بولي همدا هم یو د وزارت هڅې وې چې د نورو اسلامي هیوادونو علماو سره دغه د افغانستان حالت شریک کړی او هغو د خپل نظر په دې حقه څرګند کړی ده.
په نایجر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی کنفرنس پرون پای ته ورسېد چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر زیانونو هم پکې بحث وسو. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم دغه کنفرنس کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ګډون کړی و. ښاغلی اتمر پرون دغه کنفرنس ته وویل
The most significant way to counter this terrorism
ترهګری سره د مقابلې لپاره تر ټولو خلاره داده دی. اتمر پوینا چې افغانستان ته سول راولو او د هغه بهرنیو وسلوالو پر ضد مبارزه وشي چې په دې سیمه کې د خوندي زالو په لټه دي. په دې کې د اسلامي همکارۍ سازمان مهم رول وبولې شي او موږ پر ټولو ټینګار کوو چې لاسونه سره ورکړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او په اسلامي هیوادونو کې اسلامي دینی عالمان وهڅوي چې په افغانستان کې تاو تریخواله وغندی او د سولې د بهیر ننګه وکړي.
تر دې مخکې ګڼو هیوادونو سازمانونو او دینی عالمانو په افغانستان کې د روانې جګړې پر نامشروعیت څرګندونې کړې وې. د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبری تیره پنځشنبه په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. هغه غوښتنه کړې وه هغه ډلې چې په افغانستان کې خلک وژني باید خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د لړم یا قره میاشتې پر څلرمه د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو هم په پلازمینه ډاکا کې د یوه کنفرنس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه. د ماليزيا د اسلامي والي نړیوال بنسټ بیا د لړم یا قره پر یو لسمه په یو رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې و. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم پراتیشتمه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا او بلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځنګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ناامنۍ او تاوتریخوالو ورهاخوا په تخار کې بیا خلک د غیر مسؤول وسلوالو له خپل سرو کړنو شکایت لري. په وروستیو ورځو کې د دې ولایت له بنګي سیمې څخه کندوز ته کډه شوو ویل چې غیر مسؤول وسلوالې زوروي. د تخار په نورو سیمو کې هم خلک ورته شکایتونه لري چې په اړه یې د اجمل آریان راپور اورو.
د تخار ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي چې د طالقان خر سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوالو حضور زیات شوی او د عادي خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی زیاتوي چې د خپل سر ټوپکیان د خلکو پر وړاندې له هیڅ ډول ظلم و ستم څخه ډډه نه کوي. د دغه ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عبدالصبور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دولت ورته کمزوره ده، دولت خپل نه غواړي چې دا خلک خالي سلا شي، خلکونه باجونه اخیستل کېږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولی چې ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د ولایتي شورا ځینې غړي بیا خپل سری وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي. خو د تخار دیوالي ویاند محمد جواد هجری بیا وایي چې سیمه ییز اداره د غیر مسؤول وسلوالو د خلیصلا کولو په اړه جدی اراده لري.
نیروهای امنیتی ما در مقابل کسایی که با اسفنگ و اسلحه غیر
زموږ امنیتی ځواکونه د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې غیر قانوني وسلې ګرځوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. هڅې روانې دي چې د روان کال تر پای پورې په دې ولایت کې ټول خپل سری ټوپکیان خلیصلا شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه ستونزې په وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د خپل سر ټوپکیانو د خپل سروی په اړه کوم عملي اقدام نه دی شوی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. او اوس هم ډیوې نادر ته غوږ کیږو چې د ورځې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي کندهار کې د انارو د حاصلاتو له زیاتېدو سره امریکایي او اروپایي هیوادونو ته د انارو جوس او د انارو د صابون صادرات ډېر شوي دي. د دې وزارت ویان جواد دبیر وایي روان لمریز کال کې په کندهار ولایت کې د انارو د جوس محصولات څه د پاسه لس ټن او همداشان د انارو صابون تولیدات نږدې 8 ټنو ته رسیږي. د ښاغلي دبیر په وینا په همدې موده کې د انارو جوس صابون تر څنګ د یادې میوې شپږ سوه ټنه دانې هم چې روغتیایي او د سینګار محصولاتو کې کارول کیږي بهرنیو هیوادونو ته لیږدول شوي. نوموړی زیاتوي اوس مهال کندهار کې د انارو جوس او د صابون تولیداتو کارخانو ډېرېدو سره دغلته لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو له مخې د تیر په پرتله په نړیوال بازار کې د کندهار انارو ښه بازار موندلی او د وزارت رهبرۍ کار کوي تر څو دا پروسه لا وغځوي. په میدان وردګ ولایت کې د مڼو یو اویا سړې خونې جوړېږي. د میدان وردګ ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالداری مسؤلین وایي د مڼو د سارک موډل صفر انرژي یو اویا سړې خونو کارونه اویا سلنه بشپړ شوي. د دوی په وینا دا خونې د کرنیزو محصولاتو مدیریتي طرحې په چوکاټ کې جوړیږي. د میدان وردګ ولایت د کرنې او مالداری رئیس ولید احمد تسل وایي د دې سړو خونو د جوړېدو لګښت 1,40,000,000 افغانۍ دی او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اویا افغانۍ څلور پله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 50 پله، یو یورو 90 افغانۍ اویا پله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 60 پله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 120 پله، زر هندي روپۍ 1,020 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 480 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه واورئ او راډیو نه اورئ. دغه خبرونه او زموږ نور خبرونه په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو .com. اوس هم ورځو یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع ته. په اروپا کې په اروپا او امریکا کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. په اروپا کې بیا یو شمېر سیمې هغه محدودیتونه نرموي چې له څو اونیو راهیسې یې لګولي وو. دغه وضعیت ته په پام ډېر خلک هیله مند دي چې د کورونا وایروس په وړاندې نوي واکسینونه به د روان کال تر پایه بازار ته راووزي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کورونا وایروس د مړینو شمیر تر 400 واوښت. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبه خپره شوې ده، په اروپا کې 400,950 تنه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په 5 هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې 55,500، ایټالیا کې له 350,000 زیات، په فرانسه کې نږدې 50,000، په هسپانیا کې نږدې 45,000 او په روسیه کې 9,500 کسان مړه شوي دي. د اتلانتیک بلې غاړې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر میاشت کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې دي، 4,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د ورتېرې میاشتې دوه برابره دي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1,500 تنه مري، او د دې وایروس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,680,000 زیات کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د لومړي ځل لپاره په روغتونونو کې د بستر شوو کسانو شمیر هم له 9,000 اوښتی، او ډیرو ایالتونو او ښارونو سخت ټولنیز محدودیتونو او روغتیایي اقداماتو ته مخه کړې ده. که څه هم په اروپا کې د کورونا وایروس خپرېدل د څو اونیو سختو بندیزونو له امله ورو شوي، خو بیا هم دا وچه د دغې وبا مرکز ده، او تېره اونۍ د متحدو ایالتونو په نسبت د کورونا ریکارډ پیښې پکې ثبت شوې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په خپله اونیزه وینا کې وویل، د کورونا د نوې څپې او نوې بندیزونو سره سره د هیواد له کله چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا خپره شوې اوږده لاره وهلې ده. مرکل وویل، اوس موږ ډیر پوهیږو چې څه ډول خلک پر کورونا اخته کیږي، څه ډول کولی شو له دغه وایروس ځان وژغورو، د ناروغۍ نښې څه دي او درملنې په څه ډول کیدی شي. جرمني په نومبر میاشت کې بندیزونه لګولي وو، رستورانتونه او بارونه یې بند کړي وو، خو ښوونځي او مغازې پرانیستې پرېښې وې. جرمني دې ته په پام چې تر اوسه په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف لوړ دی، دغه بندیزونه د دسمبر د میاشتې تر 20 پورې غځولي، خو ګاونډي هیواد فرانسې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې هغه بندیزونه به چې له اونیو راهیسې لګولي وو په تدریجي ډول لرې کوي. پولند، هالند، بریتانیا، بلجیم او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونه هم لګول شوي بندیزونه یو څه نرموي. په داسې حال کې چې د نړۍ ډېرې برخې د کورونا دوهمې او درېیمې څپې ځپلې، ډېرې هیلې د دغه وایروس په وړاندې د نویو واکسینونو په جوړېدو پورې تړلې دي. ښایي دغه واکسینونه په راتلونکي ډسمبر میاشت کې بازار ته راووځي، او د راتلونکي 2021 کال تر نیمایي پورې د نړۍ ډېر خلک ترې برخمن شي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په ټوله فرانسه کې په زرګونو کسانو د نوي امنیتي قانون پر خلاف مظاهره وکړه. وروسته له هغه چې مظاهره چانو خندونه ودرول، اورشندونکي وسایل وکارول، پولیسو په وړاندې اوخه بهونکې غاز وکارو، مظاهره چانو له حکومت غوښتنه وکړه هغه امنیتي قانون فسخ کړي چې لمخې د پولیس افسرانو د سیرو خبرولو لپاره د خبری رسنیو حق محدودېږي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات سالی محمد صالح وړاندې کوي.
په فرانسې کې دا تازه کړکیچ ورسته له هغې زیات سوچي. په یو خبر سوي ویډیو کې پولیس په پلازمینه پاریس کې د موسیقي د یو تور پوستي پروډوسر د وهلو او شکنځلو په حال کې ښکاری. مظاهره چانو له حکومت د هغه امنیتي قانون د فسخه کېدو غوښتنه وکړه چې له مخې د پولیس افسرانو د څیرو خپرولو لپاره د خبری رسنیو حق محدودېږي. په زرګونو کسان د پلازمینې پاریس په مرکزي میدان او شاوخوا سړکونو کې راټول سول. د فرانسې درې رنګه بیرغونه او د پولیسو د زور زیاتي په اړه یې شعارونه لېږدول چې پرې لیکلي وو، پولیس هر ځای خو عدالت هیڅ ځای هم نه، او یا هم پرې لیکلي وو پولیسي دولت. وروسته له هغې چې پرون ځینو مخپوټو مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو د هغوی د تیتو پره کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون تیره جمعه ویلی وو د میشل زیکلر په نوم د موسیقي د یو تور پوستي پروډوسر د ډبولو تصویرونه د شرم وړ دي. ولسمشر ماکرون په ټویټر کې لیکلی وو فرانسویان باید د کرکې یا هم نجات پالنې پراختیا ته هیڅ کله اجازه ورنه کړي. د پولیسو لخوا د دغه تور پوستي د ډبولو ویډیو تیره پنځشنبه خبره شوه چې په فرانسه کې د خلکو د غصې او غندنې سبب سوه. په دې قضیه کې د شکیلو پولیسو دندې خپله د پولیسو د داخلي څېړنو تر بشپړېدو پورې ځنډول سوي دي. د میشل زیکلر د ډبولو ویډیو د فرانسې په پولیسو کې د سیستماتیک نجات پالنې په اړه اندېښنې پارولې دي. تیرې سهشنبه د پولیسو د ظلمونو بله ویډیو هم خپره سوې وه چې هغه د پاریس له یوه میدانه په زوره د پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه وه. په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون مخالفان وایي که د امنیتي قانون څلرویشتمه ماده مخکې تصویب سوې وای دغسې ویډیوګانې به اوس خپرې سوې نه وې. دغه ماده د پارلمان د ولسي جرګې لخوا تصویب سوې، اوس د مشرانو جرګې تصویب ته انتظار ده. د قانون د دې نوې مادې له مخې د پولیسو د جسمي یا هم رواني زیانمنولو په نیت د دندې پر مهال د پولیسو د عکسونو خپرول یا له نورو سره شریکول د 15,000 یورو جریمې یا هم یو کال بند سبب کېدای سي.
اوس هم دا چې د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو څه مقالې او تبصرې خپرې کړي ډېوې نادر ته غوږ شئ.
هشت سوبرسپانې په سر مقالې کې د ملي مصالحې د عالی شورا د تشکیلاتو په اړه د امریکا، برېټانیا او اروپایي ټولنې وروستیو سرګندونو ته اشاره شوې. په سر مقالې کې راغلي د دې شورا د تشکیلاتو په جوړښت د یادو دریو لورو ټینګار دا ښیي چې د افغانستان نړیوال متحدین نه غواړي چې ارګ دې د افغان سولې په چارو کې لاسوهنه وکړي. اروپایي ټولنې، امریکا او برېټانیا د نومبر په 28مه په داسې حال کې د ملي مصالحې د عالی شورا د ژر کار پیل غوښتنه وکړه چې له دې یوه ورځ وړاندې د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وویل دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکراتي پلاو ترمنځ هیڅ ډول هوکړه نه ده شوې. لیکوال لیکلي د ولسمشر غنی او ښاغلي عبدالله ترمنځ د ثور د 28مې سیاسي هوکړه د سولې په ټولو چارو کې ارګ له واک څخه باسي او یوازې د سلا او مشورې ته د اړتیا په صورت کې ولسمشر کولی شي د ملي مصالحې د عالي شورا رهبرۍ ته مشورې ورکړي. لیکوال ټینګار کړی دا چې د یاد شورا د جوړېدو شپږ میاشتې کېږي خو لا یې تشکیلات نه دي بشپړ. دا د شورا د مشر عبدالله ټمبلي ښیي. لیکوال زیاتوي اوس مهال د افغان سولې په اړه د جمهوریت لخوا واحد ادرس شتون نه لري، نو باید سپیدار دا اړین کار بشپړ کړي. اطلاعاتی روز ورځپاڼې سر مقالې کې د ارګ لومړي مرستیال امرالله صالح او ولسي جرګې ترمنځ د تازه اختلافاتو په اړه لیکنه شوې ده. د سر مقالې لیکوال لیکلي تیره اونۍ ولسي جرګې نومان وزیرانو ته د رایې ورکولو لړۍ وروسته له هغې ودروله چې ښاغلي صالح د جنیوا کانفرانس کې یو شمېر وکیلان په فساد تورن کړل. په سر مقالې کې راغلی د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې یو لور ته وزارتونه په سرپرستی روان او بل لور ته د سولې خبرې ورو پر مخ ځي، د هیواد مقننه قوه او ارګ باید په خپل منځ کې نرمښت ایجاد کړي. د لیکوال په باور ښاغلی صالح باید اوبه خړې نه کړي بلکې کاسناد لدی نو په فساد کې ښکیل وکیلان د قضایي بنسټونو ته ور وپیژني. د مسیر ورځپاڼې په سر مقالې کې هم د ارګ او ولسي جرګې ترمنځ رامنځته شوي ټکر باندې بحث شوی دی. د دې ورځپاڼې سر مقالې لیکونکي لیکلي دا لانجه د مقننی او اجرایي قوې ترمنځ نه بلکې د امرالله صالح او د هغه د سیاسي مخالفینو ترمنځ شخصي ستونزو له امله رامنځته شوې ده. لیکوال لیکلي په کار ده چې ارګ نوره دا ډرامه بنده کړي او که رښتیا هم د زورواکو او مفسدینو ضد ګام اخیستل کېږي نو له ارګ، امرالله صالح او د دوی له سیاسي متحدینو دی پیل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اورئ. دغه خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 راډیوي سپو او دغه راز د اف ام په 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې نیولای شي. زموږ خپرونې زموږ په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شي. پته د ازادي راډیو .com.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم نه دی اخیستی لیکلي چې د محمد الیاس دایی په قضیه کې دولتي چارواکي خپل شریک دي. د دای د دې نه خده چې هیڅوک په اړه څه نه وایي. بل اوریدونکی شفی جان د خوست له نادر شاه کوټه لیکلي وای د غزنی چاودنې خوښنه کړم. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي و د هلمند عمومي لارې بند شوې، خوراکي توکي ډیر لوړ شوي او خلکو باندې ژوند کړي تنګ شوې ده. اسمت الله افغانیار لیکلي وای ټول افغانان باید لاس سره یو کړو د سولې راوستلو لپاره ولسی حرکت وکړو. عبدالواحد مدقیق لوګر لیکلي وای نه پوهیږو چې هیواد کومې خواته روان دی. عبدالعزیز غالب لیکلي وای کې ایران پر کډوالو ډزې وکړي، موږ به پر سفارت حمله وکړو. وړاندې په دویمه نیمایي کې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نور بس دی درته وړاندې کوو، خو اوس په کابل کې 12:30 بجې شوې. صفی الله ستانکزي ته غواک چې د خبرنو لنډي زوروي.
په غزنی کې نن سهار د ملي اردو د کمانډویانو په یو کنډک باندې موټر بم بریده او ډزو دیرش کسان وژلي او څلیرش نورې ژوبل کړي. دا خبره د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه ویل مرګ ژوبله پوځیانو ته اوښتي. اخوا د زابل د ولایتي شورا د رئیس عطاجان حق بیان په موټر باندې هم بمی برید شوی چې پکې یو کس مړ او 22 نور ټپیان دي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال د خبر ازادي راډیو ته وکړه. عطاجان حق بیان او 2 ساعتونکو په ټپیانو کې شامل دي. تر دې مخکې د نومبر په 1 هم د عطاجان حق بیان دفتر ته نږدې ځان مرګ برید شوی او چې پکې له لاسو زیات کسان ټپیان وو. په اروپا کې په کرونا وایروس د مړینو شمیر تر 3 لک اوخته دی. د روسیې پولیسو تر 1 میلیون ډیر خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کرونا وایروس د نه خپرېدو لپاره بندیزونه یې نه دي رعایت کړي. او په نړیواله کچه پیژندل شویو متقاعدو سکوهونکو مایک ټایسن او روی جانسن بیګا له خیریه ټولنو سره د مرستې په هدف ولوبېدل. لوبه د داورانو لخوا مساوي اعلان شوه. ټایسن 45 کلن او روی جانسن 50 کلن دی.
له دې سره د دغه خبرونې خبري مسایل پایته ورسېدل. دویمه نیمایي د ښځو لپاره 19 پروګرام نور بس د تزانګړې شوی چې زموږ همکار درته له کابل وړاندې کوي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو ریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلا ایم او د دې اونۍ د نور بستی یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو نوی راپور خی چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې د شمیر لمخي د تیر کال په پرتله راکم شوی، خو په ورته محل وایي چې خای د ښځو پر ضد لسګونه د تاوتریخوالي داسې پیښې به هم وي چې قربانیان وي دوی او د افغان دولت عدلی او قضایي ادارو ته مراجعه نه وي کړي او یا به د کورنۍ لخوا ورته اجازه نه وي ورکړ شوی. یفتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان میده که اکثریت قضایای خشونت علیه زنان که نزد آنان ثبت شده خشونت فیزیکی است، در حالی که سالهای گذشته بیشترین خشونت ها لفظی و انواع دیگر خشونت ها نیز بوده. از میان 3744 قضیه خشونت که در ده ماه گذشته نزد این کمیسیون ثبت شده، 167 قضیه رویدادهای قتل است که در آن زنان توسط نزدیکانشان به قتل رسیده. در برنامه هفته شکست سکوت بیشتر در همین رابطه و گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر با خانم لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر صحبت میکنیم. خانم سلطانی به برنامه خوش آمدین.
سلام شما و شنوندگان
محترم برنامه تقدیم میکنم. بسیار تشکر. خانم سلطانی، اگر از این آغاز کنیم که دلایل چی بوده که امسال در مقایسه با 10 ماه نخست سال گذشته قضایای خشونت کمتر ثبت شده نزد شما؟
با وجودی که خشونت با زنان در افغانستان از معضلات جدی حقوق بشر و یکی از چالش های جدی فراری زنان در افغانستان می باشه، اما در سال جاری که ما 10 ماه را سنجیدیم با 10 ماه سال قبل یک مقدار کاهش در ثبت موارد خشونت علیه زنان داشتیم. یک دلیل عمده متاسفانه شیوع ویروس کرونا بود که در اواسط 6 ماه سال 2020 میلادی یا اوایل سال 1399 هجری خورشیدی به دلیل شیوع ویروس کرونا در افغانستان محدودیت های جدی بود، هم در قسمت ثبت قضایا و مراجعه قربانیان خشونت به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان. هرچند که کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طریق نمایندگی های ما در ولایت افغانستان ما شماره های تماس در اختیار زنان افغانستان قرار داده بودیم در اختیار مردم افغانستان در کل که هر کس موضوع حقوق بشری داشته باشه، خوشنودهای خانوادگی داشته باشه، میتونه از طریق تلفن مراجعه بکنه با ما. اما ما تونستیم تعداد شکایت ها را از طریق تلفن ثبت بکنیم، ولی در کل ما شاهد کاهش ثبت قضایای خشونت در زمانی همگیری ویروس کرونا در افغانستان بودیم.
درست.
مشکل دیگه بحث ناامنی هست. در سال جاری شما میبینیم که متاسفانه کم و سابق وضعیت امنیت برای مردم افغانستان بخش نیست و ما نسبت به سالهای گذشته سال خونین تری را امسال در حال سپری کردن هستیم. این مورد یکی از دلایلی بودن که نسبت به سالهای قبل باعث شد تا محدودیت فراروی زنان افغانستان با وجود بیاید و اینو نتانند که مثل سابق با دست باز مراجعه بکنند بدون حراس اینو
قضایشون ثبت بکنن. بله، امرای فعالین حقوق زن و همچنان از امرای در جامعه ما وقت تلفن های زیاد داشتیم از ولایات، برعکس گفتن که در زمان قرنطین خشونت ها بیشتر بوده چون همه در خانه بودن و مشکلات هم وقتی به وجود آمده با باعث برخورد فیزیکی و حتی خشونت شده. این تو یک آمار تخمینی هم یا یافته های تخمینی هم شما دارین که چقدر خشونت در زمان قرنطین بیشتر بوده و ای که ثبت نشدن از شما؟
یک مشکل دیگه هست که ما میبینیم در جامعه افغانستان متاسفانه خانه یک محیط به جایی که محیط امن باشه، جای سکون آرامش باشه و خانواده، تعریفی که ما از خانواده داریم، تحلیل تفسیری که میشه، امید و انتظاری که ما از خانواده داریم، محیط خانه باید جای امن، آرامش و سکون و جای عطفت مهربانی باشند. اما در شرایط کنونی و در شرایط جنگی و خشونتبار افغانستان و جامعه مرسالار افغانستان متاسفانه خانه یک تبدیل به یک محیط ناامن شده و بالای 90% خشونت ها متاسفانه در خانه توسط نزدیکترین افراد خانواده که شوهر هست اتفاق مفته و خانه را اینا تبدیل به یک جای ناامن میسازند. ولی در زمان کرونا تجاربی که انسان نشان میده که بدون شک موارد خشونت ها به حد زیاد بوده، به دلیل اینکه مردها در خانه بوده و از یک طرف بیکار بوده، شرایط قرنطین شرایط بسیار سختی بود، از لحاظ اقتصادی مردم دچار مشکلات بسیار جدی شده بود.
بله.
از آنجایی که مشکل اقتصادی خودش یکی از دلایل بسیار ساختاری برای بروز خشونت ها و متاسفانه فضای ناامن در افغانستان هست، این تجربه خودش ثابت می‌سازه که دوران کرونا و دوران مثلا قرنطین دوران بدی بوده برای زنان افغانستان. ولی از آنجایی که یافته های ما و دارش ما مبتنی بر یافته های دیتابیس ما و شاکی خصوصی هست، از این لحاظ ما گفتیم که تعداد مراجعه خانم ها در زمان کرونا کمتر بوده و در سال جاری این موضوع باعث شده که ما موارد کمتر خشونت ها را ثبت بکنیم.
درست.
ولی موارد حاد و موارد قتل همچنان کما فی سابق وجود داره و ما موارد بسیار حاد خشونت های فیزیکی بر علیه زنان ثبت کردیم در کمیسیون.
درست. در هنگام قرنطین ما شاید ازی بودیم که نهادهای صحی و مسئول پیام های صحی را می رساندن، اما در این بخش مشخص که در بخش آگاهی به خانواده ها در رابطه به رفتارشان در هنگام قرنطین که باعث جلوگیری از خشونت در درون خانواده شد، چقدر کار صورت گرفت از سوی نهادهای مسئول؟
خب بحث تبلیغات صحی و حفظ صحه و رعایت موضوعات بهداشتی از جانب بعضی از نهادهای خیریه و همچنین وزارت صحت عامه و مراکز صحی در افغانستان از طریق رادیوها تبلیغات بسیار خوبی بود و امروز ما شما میبینیم که اکثر شهروندان افغانستان خوشبختانه و نمو هرچند هم سطحی هست، ولی نکات بهداشتی رو رعایت میکنه، حداقل دستانشون رو با صابون میشوین.
بله خانم ستایی، بله سوال ما در رابطه با آگاهی در رابطه با برخورد درون خانواده بود تا و از خشونت ها جلوگیری شد، چقدری بخش به خانواده ها آگاهی داده شد؟
از جانب نهادها و مؤسسات بعضی اینجاها ما شاهد بودیم که پیام های بسیار خوبی مثلا صادر میشد. یو این وومن در هر گوشه افغانستان که فعالیت داشتن، با وجودی که همکارای کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم ما از طریق تلویزیون هر برنامه‌ای که داشتیم، رادیوها همکارای ما مصاحبه داشتن، خانواده ها را ما دعوت میکنیم به آرامش، به سکون، با رفتارهای عطف‌آمیز مهربانانه. اما پیام های بسیار مشخص بسیار خوب هم از جانب مراکز صحی و هم از جانب بعضی نهادهای خیریه خوشبختانه در زمان قرنطین پخش میشد از طریق رادیوها و اینا رو میگفتن که با زنانتون خوشحالت نکنید، با اطفال با مهربانی رفتار کنید. بس پیام ها رو حتی خود ما هم دریافت کردیم در جاهای با حفظ رعایت حفظ صحه، هم حتی فعالیت های رو در رو هم ما میدیدیم که از جانب بعضی نهادها بودن، از جامع مدنی هم در باره هم گرفتن، ولی با آن هم فضا یک مقدار ضیق بود. اگر طرف قرنطین بود، در بیرون دسترسی نبود، رفت آمد، تفریح، متاسفانه نگه پا مشکل اقتصادی، اینو باعث میشد که در جامعه سنتی افغانستان بیشتر فضا در زندگی در خانه قید شود. هرچند که این توجیه منطقی نیست که ما بگیم در زمان کرونا خوشونت در خانه باشه، ولی در جامعه سنتی افغانستان تجربه ثابت می‌سازد که حضور مردها در خانه در همچون شرایط بسیار سختی که کار نیست، بیکاری هست، خودش یک چالش هست و این مسائل باعث میشه که حتی خانم ها نتونستن از خانه براین و شکایت هایشان را ثبت بکنن و حضور مردها خودشان در زمان قرنطین یک مانعی بود برای اینکه مشکلات به صورت قانونی نتونست مورد پیگیری قرار.
بله، یعنی فکر میکنین که کنترل بیشتر بوده در خانواده تا اینا نتونستن که با شماره تلفن که شما در اختیار اینا قرار دادین هم عرایض خود را ثبت کنن؟
بدون شک او انتظاری که ما داشتیم در زمان کرونا، اینقدر شماره هایی که ما پخش کرده بودیم، ده ها شماره را ما پخش کردیم در سراسر افغانستان، اما مشاهده یعنی مراجعه از طریق تلفن بسیار کم بودیم و این تجربه برای ما ثابت ساخت که حضور مردها در خانواده، خصوصا کسانی که با خشونت رفتار میکنن، زورگویی میکنن در خانه و از طرق گوناگون اینا بر رفتار خانم ها نظارت دارن، یعنی می فضا را اینا محدود ساختن و این فرصت از زنا گرفتن، اینا نتونستن شکایت هانشان
درست. در گذشته، سال گذشته که ما گزارش های از کمیسیون حقوق بشر دریافت میکردیم، بیشتر حکایت از این داشت که خشونت از سوی زنا بالا بر ضد زنا صورت گرفته، اما امسال وقت شما قضایی را ثبت کردین، نشاندیندی چی است که نوع خشونت از آدرس دیگر در برابر زنان تغییر کرده و یا هنوز هم امو مالفه گذشته است که خشونت بیشتر از سوی زنان در برابر زنان صورت گرفته؟
در گزارش های ما کما فی سابق که ما ارزیابی داشتیم، خشونت از جانب زن که بر علیه زن باشه هست در مورد بسیار نادر و خیلی هم کم.
درست.
یعنی آنقدر که خشونت مردها بالای زنان هستن، خشونت زن علیه زن در را نسبت با خشونت مرد علیه زن اصلا قابل مقایسه نیست. او هم ریشه در جامعه مرد سالار افغانستان داره.
درست.
اما خشونتی که بر علیه عروسش هم خشونت میکنه، ناشی از این که او همیشه مورد تحقیر و توهین و خشونت از جانب شوهرش بوده و او اونمو فرمان روایی رو بلد شده و یاد گرفته. بنابراین زمانی که فرصت پیدا میکنه، کوشش میکنه شمه ای از مشکلات و درد و عقده ای که ای از جانب کسی دیده و با او مواجه شده یک مقدار خالی میکنه، یک مقدار نسبت به عروسش، حتی حکم روایی میکنه نسبت به اولادایش، نسبت به دخترایش. یعنی او قدم نگرانی که از جانب مردها نسبت به زنها وجود داره که خشونت اعمال کنه از جانب زنها نیست، در مورد بسیار کم و استثنایی است و قابل کنترل است.
درست. در رابطه با قضای قتل اگر بیم، متاسفانه رویدادهای قتل هم زیاد بوده در امسال، بیشتر ما وقت مرور کردم گزارش شما را بیشتر در ولایتی ثبت شده که اوجه دسترسی، البته شهرهای بزرگ است، شهرهای بزرگ است. در شهرهای دیگر چطور است؟ آیا اونجا شما نتونستین آمار را جمع آوری بکنین و تخمین شما چی را نشان می‌ده که قضای قتل در اون در ولایت دیگر هم وجود داشته و یا تنها در این ولایت که شما ثبت کردین موجود بوده؟ کلان شهر البته
قضایی که در کمیسیون ثبت میشه، یعنی گویای تمام موارد خشونت بالای زنان در افغانستان نیست.
درست.
اینا فقط موارد هستن که کمیسیون میتونه دسترسی پیدا بکنه و این در شهرهایی هستن که بیشتر ناامن نیست. مثلا در کابل با توجه به جمعیتی که وجود داره، بیشترین خشونت ها در کابل و ولایت همجوار کابل ثبت میشه، ولی موارد ها در کابل اونقدر نیست.
بله.
موارد ها دستاهاتی که جنگ هست، زورگویی هست، واسطه هست، حاکمیت قانون ضعیف است، بحث مثلا زمینه پیوستن قاتلین یا مرتکبین خشونت با نیروهای مخالف دولت افغانستان مساعد هست. این فقط نکتهات خشونت های حاد بسیار اتفاق مفتم.
درست.
خشونت های حاد بسیار شنی هست.
بله.
و در این حال زمینه شکایت شاکی هم مساعد نیست و ما شاکیان خصوصی هم در زمینه نداریم. فقط قضیه که اتفاق مفتم همکارای ما مستند میسازن با شواهای بسیار متفاوتی. ما این قضایا رو ثبت میکنیم. قضایا قتل است، تجاوز است، اختطاف است و خودکشی از جمله موارد بسیار حاد بوده که در این زمینه ها هم قربانی مثلا بازماندگان قربانی شکایت کرده ولی شکایت کمتر ثبت شده. اما اکثریت قضایا ها ده خود همکارای ما میرن به ساحت سفر میکنن زمانی که قضیه مثلا نشر میشه از طریق تلویزیون ها یا ما از طریق فعالین حقوق بشر نمایندگان جامعه مدنی یا از طریق بخش جنایی قماندانی امنیه اینا را مثلا میشنویم ثبت میکنیم برای مستند ساختنشان همکارای ما مراجعه میکنن و اینا رو مستند
میکنن. درست.
دسترسی قربانی ها در این زمینه ها به عدالت بسیار محدودیت وجود دارد و اکثر متاسفانه عاملین قضایی اکثرا
بله. از این 3744 قضیه که امسال در دهما نزد شما ثبت شده، شما با این شکایت چی کار کردین؟ آیا اینا را به نهادهای عدلی و قضایی راجع ساختین؟ با اینا همکاری کردین تا اینا بتونن به عدالت دسترسی پیدا کنن؟
بله. وظیفه کمیسیون تنها ثبت قضایا نیست.
بله.
ما رسیدگی مؤثر هم داریم، البته در حیطه صلاحیت کمیسیون.
درست.
دادخواهی میکنم برای تامین عدالت و حمایت از قربانیان که از اهداف مهمی کار ما هستند و ما در 482 مورد مساعدت حقوقی کردیم، مشورهای لازم حقوقی دادیم، در 483 مورد ما دادخواهی کردیم برای اینکه اینا به عدالت دسترسی پیدا کنند، 346 مورد اینا رو معرفی کردیم در این مکتوب به وزارت زنان، به شفاخانه ها و نهادهای خیریه، در 315 مورد قضایا انتقال یافته از یک ارگان به ارگان دیگه ایشان، در 715 مورد به نهادهای پلیس، فرانوالی و محکمه اینا راجع ساخته و در سایر مورد خشونت نیز خدمات حقوق بشری برای زنا مستقر شده، مثل که به خانه امن معرفی شده، مثل مشوره های لازم حقوقی صورت گرفته، مثل که مستند سازی شده. ولی در رابطه با مستند کرده پلیس، فرانوالی و محکمه ما در ختم سال ارزیابی کلی داریم که قضایا را اینا از اجراتشان به ما گزارش میدن.
تشکر. خانم سلطانی یک شنونده داریم، اینا را میشنویم بعدا به شما برمیگردیم. بله، سلام علیکم. بله، صدای مرا میشنوین. سلام علیکم.
سلام و احترامات تازه تا در افغانستان برانه ایزت من اولا سلام بکومه. خدای دون کریچه رو غوجور بگی درمه ملمتم سلام کومه. واقعا مهم اخترامونه برا براویا پوگل رو پلاتو سیلو که هم داگره که کمه کورانه در رادیو تایلاس رسایی که واقعا در تاسه دیر مهم رول بای پدو که چه در کمه اخترامونه برا براوی که دیر پوری دا آگویی ورکری خلکو تا چه داگه تو تخوالای پکرو خوشونت چه در کمشی. نو خدای دې دې چاپ کور کې خوشونت مشکل نه پیدا کوي. خدای دې پامون کې ولې ټول نو ځانې من باندې نه مو دا پښتنه دا کوم کاسون چې په مملي خبره باندې په کور کې مشکل پخېلي یا په لارو پاتو سیمو کې د خپل خدو سا په استلو په مملي د جنجور جوړوي. هغه جنجور یې دغه توګه توګه ترسي دوه د تورات څه پیغام لري چې هغه باید څه وکړو د همدغه چې د نوغه غوري هغه کور که په مملي خبره باندې جنجور جوړوي. د سلطاني صبنامې دا پوښتنه سوال دی چې دوی د پاره څه وګویو
ډېر مننه. بلی بل اورېدونکی لرو. بلی السلام علیکم.
السلام علیکم.
بلی بفرمایین، کی هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
آقای ارسلان میشنیم صدای
من. بله آخونزاده صاحب بفرمایین. بله میشنیم صدای سوالتون را مطرح کنین. از مهمان برنامه خوش آمدین.
خوش باشین. من میخوام سلام خود با شما با مهمان محترم شما تقدیم بذارم. یک نظر دارم، یک سوال از مهمان محترم شما.
بفرمایین نظرتون را کوتاه اگر مطرح کنین.
نظر من این است که همین خوشنط که به من خانواده صورت میگیره، هیچ کس با باله فامیل خوب و باله اولاد خوب بد روادار نداره. هیچ کس هم خوش نیه که با خوشنط کنه. اکثر خوشنط که صورت میگیره به من خانواده، همه یا عاملش فقر است. فقر و تنگدستی. وقتی که زن و شوهر اولادش گوش نمیشه، اینا به هم گر و بس میکنه، بینمی گپای اینا توتیت میخوره. به خاطر فقر است که اولاد اینا گوش نه. بعد از اطراف نفس امون شوهرش هم بیشی به بینی میرسه، بعد از خوشونت صورت میگیره. دیگه خوشونت عامل حسلیش فقر است. میشنه آقای سبا؟
بله بله بفرمایین. بله آخونده سبا اگر سوال تنده مطرح
بله سوال من از مهمان محترم شما است. میمان محترم که متابقی اندازه مطمئن هستن همه خوشناتی که اطراف بعض مردم صورت میگیره بازی راجع میشه با محاکم و محاکم این راجع میشه همین مشکل از این مردم یک برکن میشه از این زمان مشکلشان یک برکن میشه حتی ما شما خبر دارن که با محاکم که میرن از اینا تقاضای نامشروع هم میشه دیگه از اینکه اینا با خانواده خود بهتر گذاره کنن بهترن تا به چه اندازه مطمئن هستن که به می محاکم عدالت صورت میگیره بر علیه این زمان همین دوسته از اینا به شکل درسته
ایلایی میشینه میره
اگر جواب
به تخیل نمیره بانه کنم تشکر حتما جواب میتن انشالله تشکر از شما خانم سلطانی اگر به سوال آقای فضلهادی وردک از ولایت میدان وردک به ایمینا در رابطه به قضای کوچکی هست که بعدا در خانواده به قضای بزرگ تبدیل میشه و سبب خشونت میشه در این رابطه اینا سوال داشتن چقدر در این بخش کار صورت میگیره آیا شما مرجعی دارین به خاطر از اینکه همچون قضایی را البته در خانواده مشوره به اعضای خانواده را با هم به تفاهم رسانن تا اینا مشکلشون را حل کنن و وضعیت یا مسئله به خشونت نگره.
بله موضوع بسیار جدی را اینا اشاره کردن. متاسفانه بحث حقوق زن در افغانستان یک بحث تابویی هست.
بله.
و برای زنها اکثرا اجازه داده نمیشه که شکایت کنن. مگه زن خوب زنیه که در خانه باشه و این برداشت و دیدگاه جامعه مرد سالار و سنتی افغانستان هستن، یعنی کس خوش نداره که زنش از خانه برای.
درست.
ولی نهاد کمیسیون حقوق بشر افغانستان نسبت به پلیس و سانوالی و محاکم فرق داره. ما همیشه برای مسئله کمیسیون حقوق بشر مثل خانه شما
بح.
یعنی ای که از خانه شما مثلا خانوم شما برامده میشه پس در خانه شما آمده کمیسیون خانه شما تو قضایا ثبت است.
درست.
و محرم است به هیچ جایی قضیه افشا نمیشه اما نام شاکر با هیچ کس شریک نمیسازیم. حتی رسانه ها از ما میخواید که کدام قربانی رو معرفی کنین، ما معرفی نمیکنیم به کسی.
درست.
و دلیلیه که بحث خانواده بحث کلیدی و یک بحث بسیار اساسی هست. ما نمیتونیم که افشا کنیم که فلانی شخص با این نام به کمیسیون مراجعه کردم.
درست.
ما دفعه اول گوش میکنیم که موضوع جرمی جنایی لد و کوب و خشونت‌های پاد اتفاق نفتیده باشه و موضوع بسیار سطحی باشه بینشان.
درست.
اگه سوی تفاهم باشه تلاش میکنم خانوادهشان رو بخوایم بینشان گپ میزنیم، آشتی میکنیم، روان میکنیم، چون موضوع بسیار سطحی است. یعنی تقریبا 50% قضایایی که به کمیسیون مراجعه میکنه خوشبختانه خیلی حاد نیست.
بله.
ما اینا را مشوره میتیم با خانوادهشان میخوایم میگیم که مطابق این ماده قانون، این ماده قانون، این ماده، این سند زن حق داره که مثلا نان بطلبه، زن حق داره که را بطلبه.
درست.
و طفلایتان به خورترکی به ازدواج نتین، در خانه مشکلاتی که با دست باز میشه با دندان باز نکنین، گپ کوچکی که قرار باشه که ایچ به مخاصمه نیانجامه شما رو به زدن و کندن نرسانین. اگر بینتان مشکل جزی پیش آمد یکتان به خانه دیگه به اتاق دیگه به بیرون لحظه ای خدا پس پشته کنی که یک مقدار از عصبانیت پایین بیایید. بعدش ما حتی همکارای ما مسلکی هستن.
درست.
بحثای مثلا چگونگی مشاوره به خانواده زمان عصبانیت چطور خشمتان رو کنترل بکنین، چطور مثلا جلویتان رو بگیرین که به پرخاشگری نینجامه، یعنی طرقه رو به شاکی ها یک مقدار یاد میدیم، طرف شانه میخواییم به اینشان گپ میزنیم بسم الله الله اکبر.
درست.
این زمین چیه مشکلشان حل میشه و میره
بل.
و بعدا تماس هم میگیریم بسیار خوش هم هستن. اما یک تعداد قضایای خیلی حاد هست
بل.
مثلا شکستگی هست، دستش میشکنه، پایش میشکنه، ازدواج مثلا اجباری اتفاق میفته، طلاق میشه به اجبار، حق حضانتشان، طفلشان از پیشان مجبور میشن میگیرن، موهایشان میکنن، لدکوب هست یا کبودی هست.
درست.
این موارد ما صلاحیت نداریم که قضایای جنایی را میانجیگری بکنیم، اینا راجع میسازیم با پلیس و سانوالی، ولی از روندش نظارت میکنیم. همه دوست اخیر ما که سوال داشتن که ما چقدر احتمام داریم که این قضایا به محاکم رسیدگی میشه. سالانه خوشبختانه اصطلاح محکمه افغانستان و دلیل پاسخگویی و شفافیتی که در کار اینا وجود داره اینا از کارکردشان گزارش میتن و هم گزارششان به کمیسیون هم میآید. اینا در حدود 800 تا قضیه حتی که خشونت راجع میسازن بسیار خوب رسیدگی میشن، تعدادشان محکوم به اعدام هستن، تعدادشان محکوم به حبس ابد هست، حبس دوام هست، حبس قصیر هست.
درست.
تعدادشان جریمه نقدی باید بپردازن، بسیار شفاف کتگوری میشه و ما فرستاده میشه و ما حتی اجراعات اصلا محکمه رو به گزارش خود میاریم.
درست.
و این بسیار شفاف است و هیچ گونه مشکلی هم به زمینه وجود نداره و از این لحاظ مشکل اخلاقی و آزار وضعیت که شما ذکر کردین یک واقعیت است در زندگی زنان افغانستان و جامعه افغانستان. ما برای زی هم کار میکنیم ولی این هم بحث تابویی هست.
بله، از این ناحیه هم شکایت نزد شما ثبت شده؟ بله، کسانی که در مورد آزار
بسیار کم است. در بحث آزار وضعیت شکایت بسیار کم ثبت میشه و به دلیل اینکه تابویی هست زنان میترسن و ما برای رفع از این تلاش میکنیم و دادخواهی میکنیم. آگاهی دهی بسیار جدی صورت میگیره، قانونش خوشبختانه پاس شد و ما زنان تشویق میکنیم که شکایتتان بیاین بکنیم ثبت کنین. ما بسیار محرمانه این مسائل پیگیری میکنیم بدون اینکه ایره افشا بکنیم یا مثلا رسانه ای شود، چون یک موضوع بسیار حساس و تابویی هست و در جامعه سنتی افغانستان یعنی به دلیل اینکه این بسیار حساسیت برانگیز است. ما میفهمیم که زنان حمایت نمیشن. یک زن مورد آزار و اذیت قرار بگیره در خانه شکایت کنه، به جای اینکه ازش حمایت کنه میگه باش در خانه چی میکنی که میری کار میکنی وقتی محیط قدر فاسد باشه؟ و ما میگیم نه، فساد با این طریق حل نمیشه، بیاین شکایت بکنیم، ما قضیهتان را مورد مثلا دادخواهی قرار میدیم، بعدتان دادخواهی میکنیم، قضیهتان در نهاد عدلی و قضایی افغانستان کوشش میکنیم به صورت بسیار شفاف مورد رسیدگی قرار بگیره و فضا باید تغییر بکنه، فضا باید عوض شوه، انسانی شوه و فضا باید مسئول شوه برای زنان و دختران.
در این رابطه، بله خانم سلطانی، در این رابطه مشخص که شما گفتین، آیا فراتر از این که شما به گونه انفرادی به قضایا رسیدگی میکنین، به قضایایی که آزار و اذیت در نهادهای دولتی و خصوصی است، آیا یک پلان یا میکانیزم از روی یک میکانیزم با نهادهای دولتی کار میکنین شما تا بتونین که یک محیط سالم را ایجاد کنین؟ متاسفانه در این رابطه شکایت ها خیلی زیاد بوده در اواخر.
بله، ما بسیار دادخواهی کردیم، سال هاست، یک سال نیست، متاسفانه یک مشکل است که در سالهای اخیر بسیار گزارش ها زیاد شده و در این گزارش ها چی که تبلیغات بسیار زیاد شده و عملا قضایا بسیار کم ثبت میشه. ما سروی داشتیم، 3 سال پیش سروی انجام دادیم، با 500 نفر ما مصاحبه کردیم، 85%شان متاسفانه اینا مورد آزار و اذیت بود، نه تنها در محیط اکادمی، اچه در محیط کار.
بله،
که در محیط اکادمی مثلا در مکتب، در دانشگاه، در محیط کار، ادارات، در کوچه، بازار، حتی در درون خانه.
درست.
جدا شوهرشان توسط اعضای خانواده، اونایی که ما به عنوان نامحرم به اصطلاح ازش یاد میبریم، توسط اینا مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. دادخواهی های ما در کنار جامعه مدنی، در کنار فعالین حقوق زن، باعث قانون من خشونت پارلمان افغانستان مجبور شدن تصویب بکنن. مقرره من آزار و اذیت قبلا 5 سال میشه که این مقرره مریول اجراست و پالیسی های من آزار و اذیت در ادارات خوشبختانه جور شده. موضوع آگاهی دهی بسیار زیاد شده در ادارات. کمیسیونی مبارزه با آزار و اذیت ما داریم در سطح ملی که مدیریت وزارت کار اجتماعی افغانستان دارن، کمیته های مبارزه با آزار و اذیت دارن. در این رابطه کارهای بسیار زیاد صورت گرفته، یعنی امروزه خوشبختانه از طریق رسانه های صوتی تصویری و از طریق دادخواهی فعالین حقوق بشر جامعه مدنی شما میدونید که آزار و اذیت به گفتمان ملی تبدیل شده. همه کوشش میکنن که با هم دست یکی بکنن و برای این پدیده شوم که
درست.
مسئولیت خانم ها را از خانه گرفته تا اجتماع تا ادارات و تا محیط اکادمیک به خطر انداخته مبارزه صورت بگیره و تقریبا این موضوع به یک مبارزه ملی تبدیل شده.
بله درست. خانم سلطانی، بله در رابطه پیشتر آقای خونزاده اینا سوال دگام داشتن در رابطه به فقر و تنگدستی، اینا گفتن که یکی از عوامل خشونت است. این چقدر یک میتونه یک توجیه باشه؟ چون وقت فقر میه بالای تمامی اعضای خانواده یکسان است، نباید باعث از این شوه که یک مرد خانواده یا یک عضو دیگه خانواده دست به خشونت بزنه، او هم در برابر یک خانم که مسئولیت سرپرستی را در خانواده داره و مسئولیت پخت و پز را هم داره و فقر بیشتر از هر کس دیگه او بیشتری مشکل را حس میکنه و درک میکنه.
بله، شما بطور دقیق اشاره کردین، بحث فقر نه تنها بلکه بحث جنگ یکی از عامل بسیار عمده است که باعث میشه ما همه خشین داشته باشیم.
بله.
اولادای ما انیک در تلویزیون صدای انتحار، انفجار، خشونت، قتل اینا با روحیه خوشنات آمیز بزرگ میشن در محیط خانواده. همه که فرزند ما میبینن که پدر بالای مادر زورگویی میکنه، خودشان این روحیه خوشنات میگره. از نظر روانشناسی و از نظر جامعه شناختی خوشنات در اجتماع اونمو زاده خوشنات در خانه است و میدلیل است که فرزندان ما خشین بار میاید، شوهرها خشین بار میاید، مردها خشین بار میاید، چون خوشنات در خانه است. وقت در خانواده خوشنود باشه اجتماع ما خشین است. عوامل متعدد داره: بیسوادی، فقر، جنگ، تندستی، ضعف در حاکمیت قانون، یعنی همه دلایل میشه که خشونت به وجود بیاد، اما اینا توجیه نمیشن.
درست.
یعنی این نباید زاده خشونت باشه. ما که مثلا در خانه فقیر هستیم، لازم نیست زن علت کو بکنیم، لازم نیست اولادای خود مثلا شکنجه بکنیم. راههای مثلا فقر زدایی و راههای اشتغال زایی و راههایی که اقتصاد ما خوب شوه، راههای دیگه هست.
بله.
دولت افغانستان مکلفه که زمینه کاریابی بر مردم افغانستان مساعد بسازه. یعنی ما از یک طرف که آمار خشونت نشر میکنیم، از دیگر طرف راهکارها را پیشنهاد میکنیم به دولت افغانستان.
درست.
دولت افغانستان آگاهی ها را بالا ببره.
بله.
از زمینه دسترسی زن به حقوق امتیازات اجتماعی، خصوصا جایگاه و موقعیت حقوقی زنان.
بله.
در روابط
بله.
اجتماعی، در روابط خانوادگی باید مشخص شود.
بله.
راهکارها باید به وجود بیاید، فرصت های شغلی به وجود بیاید، مثلا دست زنان در سطوح
بله.
بالای ادارات تصمیم گیری ها باید بیشتر شود.
بله خانم سلطانی. بله. بله خانم سلطانی، چون وقت برنامه تمام است، از حضور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر. بله. بله از حضور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر. وقت برنامه تمام است. شنونده عزیز، خداوند نگهدار.